په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه ده. ازادي په چپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوی خو پیل دې سات خبرونه کوو. د بی پولی خبریالانو ټولنه آر ایس ایف وایي طالبانو په څه کم یو کال کې لږ تر لږه 12 رسنۍ بندې کړې او د ارزو ټلویزیون چې د وروستیو کې غږ غلی کړی و کارکوونکي تر اوسه په کابل کې بندیان دي. د ټولنې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې له طالبانو غوښتي چې د دې ټلویزیون کارکوونکي خوشي کړي او د رسنیو د بندېدو د غندنې تر څنګ هغه د نه منلو بللی دی. د بی پولی خبریالانو د ټولنې د جنوبي اسیا د څانګې مشر سلین مرسر وویل چې د رسنیو په وړاندې د طالبانو ایډیالوژیکي او ظالمانه چلند په وروستیو میاشتو کې زیات شوی چې د ګڼو رسنیو د تړلو لامل شوی دی. د ټولنې د ټولو نیول شوو خبریالانو په بې قیدو شرطه خوشې کولو ټینګار وکړ او تاکید وکړ چې افغان رسنۍ حق لري چې خلکو ته بې پرې معلومات ورسوي. آر ایس ایف له طالبانو وغوښتل چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې له نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یو این سی آر وایي ایران د سپتمبر له میاشتې راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې کمشنری څانګې نن جمعه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته استولي چې اکثر یې په زور له هغه هیواد ایستل شوي دي. د دې ادارې یوې چارواکې کارولاین ګلاک په اسلام کلا بندر کې په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې ایرانی چارواکي په پام کې لري چې تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه بهرني کډوال چې اکثر یې افغانان دي له خپلې خاورې وباسي. یو این ایس آر ویلی لستون زو سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د خپل شریکانو په مرسته د هیواد تر دغو نویو ستنیدونکو کډوالو لاسنیوي وکړي تر څو خپل ژوند ته بیرته سمون ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره و چا وایي روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشري اړتیاو او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې پیل کړی دی. د یو چاپ خبره د دغه ډلې ایزي او هر اړخیزه تګلارې هدف د خلکو ژوند ژغورل د کړاوونو کمول او د مهمو اړتیاو په برخه کې د افغانانو د وقار ساتل دي. او چا ویلي چې په افغانستان کې د 14.8 میلیون اړو کسانو د ملاتړ لپاره 2.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په جنوبي سالنګ کې تیر شپه په یو ترافیکي پیښه کې 2 تنه مړه او 3 تنه ټپیان شوي دي. پروان د امنیت قومندان ویان فضل الرحمن مسکنیار نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه تیر شپه د جنوبي سالنګ د ولسوالۍ په ګهواره سنگ سیمه کې هغه مهال وشو چې یو کورولا ډوله ټکسي چې له تخار څخه کابل ته په لاره ول سړک څخه واوښت او چپه شو. د خبر پاڼې له مخې په دې پیښه کې د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزو چارواکو د دې ترافیکي پیښې علت د موټر چلوونکي بې احتیاطي بللې ده. د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي پاکستان د لرې واټن بلاستیک توغندیو د پراختیا په حال کې دی چې د امریکا په شمول له جنوبي آسیا او هاخوا ممکن اهداف په نښه کړي. د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار جان فاینر د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې وویل د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپورته کیدونکی ګواښ دی. د سپینې ماڼۍ دغه جګپوړي چارواکي یوه ورځ وروسته تر دې دا اندېښنې څرګندې کړې چې واشنگټن د پاکستان پر 4 شرکتونو بندیز ولګاو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په پاکستان کې پر 4 شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ په رڼا کې شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بندیزونو په تړاو په خبره کړې بیان کې د واشنگټن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې خو تر اوسه د ښاغلي فاینر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین پر پلازمینه کیف او جنوبي سیمه خیرسون نن جمعه د روسیې د پراخو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر سره پوپ کوویل چې د روسیې د توغندوی بریدونو له امله په ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو د خطر زنګ وهل شوی او د هایپر سونیک کنجال او اسکندر کې ان دروش بلاستیک توغندویو په ګډون یوازې 8 توغندي پر کیف وشتل شوي وو. د اوکراین چارواکو په وینا یو تن په کیف او بل په خیرسون کې وژل شوی دی. په داسې حال کې چې د اوکراین پر ښارونو او بنسټیزو تاسیساتو د روسیې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو منظم بریدونه دوام لري. اوکراینی ځواکونه په ختیځ کې هم د روسیې د ګړندي پرمختګ په مخنیوي کې د بشري ځواک او وسلو له کمښت سره مخامخ دي. We'll be right back.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی.
سلامونه قدرمنو اوریدونکو او زمونږه د ډیجیټل پانو قدرمنو څارونکو سلامونه. فرشته صحا کېما تاسو ازادي رادیو ته خراغلی د ازادي په چپو کې خبرونه د دې ونې بحث به وړاندې کوو. تاسو ته په دې ونې کې به پر دې خبرې وکړو چې پر د بیان پر ازادي په افغانستان کې څومره محدودیتونه دي او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانګزی په افغانستان کې لرسنې سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه کړې ده او دی ویلي دي چې په افغانستان کې رسنې له محدودیتونو او له ننګونو سره مخ دي. نو موري چې د چاړشمبه په ورځ کابل کې پر یو غونډه کې خبرې کولې، هغه مهال په د حکومت او ولس ترمنځ او د واټن یادونه کړې ده. ویلي دي چې پر رسنې باندې بندیزونه د ولس او د حکومت ترمنځ واټن زیاتوي. دا چې د دې خبرې او د دې خبرګونونه به څپایلې لری په دې اړه باندې پر همدې خبرونه کې باس وکړو. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شته دي، هر یو نصر احمد شیرزای د سیاسي چارو شنون کوي، همداراز خغلی اسحاق اتمر د سیاسي چارو شنون کوي، او افغان ژورنالیست خغلی ظاهر بهاند هم را سره خبرونه کې شته ده. دوی سره په همدې موضوع خبرې وکړو. قدرمن میلمانو ته خراغلاست وایم، خراغلی خبرونه ته د خبرونه پیل بل بهان سپ نو کو بهان خبرونه ته بیا هم خراغلی کا په سر کې دار ته وایي چې د خاغلی ستانګزی دغه خبرې په څه معنا دي؟ پرون 13 ورځ دی په دغه غونډه کې دغه خبرې یادې کړې دي او د خپل خبرګون خو دلای دی پر بندیز پر رسنیو باندې بندیز ته. تاسو څه فکر کوئ دغه خبرې د دې خبرونه د دې معنا څه ده؟ یعنی اتسي غختل ووي مهرباني.
سلامونه تاسو ته او تاسو قدمونه مېماته وړاندې د ازادي راډیو درنو لیدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. زه د تاسو په دې خبرو کې ځواب به دوه دې لګوات چې د افغانستان د جمهوریت کوټه او طالبان د واکمن شو دلته په افغانستان په افغانستان کې د رسنیو اواز په ټاپه ودرېد او په یو پورې چې دوی کولی د رسنیو له منځه یوې خبریالان پاتې نه شوه او هېڅ را لاسته د افغانستان د خبریالانو د رسنیو شتر کلنو لاسته راوړنه چې لاسته راغلی وه هغه ټول له اوبو سره لاین شوه. نو دوی اوس هم نه غواړي چې د افغانستان کې رسنۍ فعالیت ولري او همدارنګه خبریالان فعالیت ولري او تاسو ته جوت خبریالان دي په کومه ودونه کې په بېوزلۍ سره خوشتي ورځې سبا کوي. دوی اصلا دا سوچ نه کوي چې خبریالي څه شی ده او رسنۍ څه شی ده. نو دوی فقط په دغو فکر او حدود اوسي دي او نه غواړي چې دوی کومه دوی هغه کړنې چې په اطلاق درته وکړي کړي دي هغه نه غواړي چې لګنه دنیاوالو باخبره دي. فقط دوی هدف هغه ده او غواړي تل غواړي چې د افغانستان د رسنیو په اصلاح اواز وچتېږي هغه له منځه یوسي.
ډیر زیاته مننه بهان صاحب، بس کې به بیرته هم تاسو ته راوګرځو. خغلی اتمر صاحب درته وایي چې څنګه چې بهان صاحب مو ویلې پر رسنیو باندې بندیزونه زیات دي، دغه بندیزونه پر رسنیو باندې بیان ازادۍ ته څومره ګواښونکي کېدای شي؟
مننه تاسو ته درنو مېرمنو ته ورېدونکو لیدونکو ته سلامونه وکړي. ګورې په یو وکه رسنۍ د سمونالری لکه د غوستر کې وه، یعنی رسنۍ د وګونو او سترګو مونالری او ټولنه کې کوم جریانات چې رامنځته کیږي هغه هم د خلکو د خوانه هم د حکومتونو د خوانه هغه منعکس کوي. هغه ټولنه کې چې رسنۍ موجود نی هغه ټولنه مړه ده، یعنی مړ دی هغه ټولنه. نو رسنۍ او په مجموع کې د خلکو غږ دی چې دا هم نړیوال اوري ګوري هم خپل هیواد کې ګوري. څومره چې پر رسنیو باندې بندیز زیاتیږي هغومره د حکومت په اصطلاح فشار په خلکو باندې ډیریږي او هغومره د حکومت هغه اعتبار خلکو ته کمیږي او هغه حکومتونه چې هغوی دیکتاتورشپ نظامونه لري همیشه دوی رسنیو ته مطبوعاتو ته اجازه نه ورکوي چې دوی په آزاده توګه فعالیت وکړي. گرچه د طالبانو در راتګ سره سم په مطبوعاتو کې کوم بندیز نه و خو ورو ورو ورځ تر بلې دغه بندیزونه زیات شول او نن متاسفانه چې نیمایي رسنۍ هم چاپي هم غږیز هم تصویري د نیم نه ډیر یا تعطیل شول، ماتله دي، بند شوي دي او نور هم د هغه فشارونو له کبله چې اوس مواجه دي هغوی سره ممکن دی چې په راتلونکي کې هم دغه رسنۍ خپل کارونه بند کړي.
ته مننه اتمر صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. شیرزای صاحب، تاسو ته به راشو. د ستانګزی پرونی وروستۍ خبرې چې د مطبوعاتو په حق لکړې دي، د رسنیو په حق لکړې دي، تاسو یې څنګه ارزوئ؟ دغه خبرې د طالب چارواکو له نورو چارواکو سره په ټکر کې دي، لکه څنګه چې پوهیږو د هغه وخت نه چې طالبان بیرته په افغانستان کې افغانستان یې تر واک لاندې کړی دی، دوی ورځ تر بلې پر رسنیو باندې محدودیتونه زیات کړي دي او لای هم زیاتوي. خو کله چې یو بل لوړ پورې چارواکي د طالبانو راجګیږي او داس یو څرګندونه کوي، داسې خبرې کوي چې د نورو سره په ټکر کې دي، دا په څه معنی ده؟
سلامونه اونه کې له تاسو ته، درنو محترم بلمنو ته، تخنیکی همکارانو ته، درنو محترم اوریدونکو ته، وګورئ د ستراتیژي خبرې ما واوریدل او دا سوو بنیدا یا دا سو میاشتو چې طالبانو منځ کې اختلافات ډیر لوړ کچو ته رسیدلی ده او هر څه په ښکارا بیانیږي. سربیره په دې چې د نن مخکې ستانګزی د انجونو د ښوونځي د بندولو لپاره هم ډیره خبرې درلودله او انتقادونه یې کول او نور چارواکي هم داسې انتقادونه کړی ده، خو نن سبا د اختلافات ډیر زیات شوی ده. د دې خبره داسې معلومیږي چې دغه اختلافات اوس ډیر حد ته رسیدلی ده چې دوه قطب په طالبانو کې تقسیم شوی ده، یو د قندهار ډلې ده او یو د حقانی ګروپ ده چې په کابل کې، یا د کابل طالبان او د قندهار طالبان ترمنځ یو ډیر لوی اختلافات رامنځته شوی ده. او بل خبره کومه تجربه چې افغانستان خلک او میډیا لري، د طالب نه دا توقع نه و چې په در نیم کالم کې دومره مطبوعات ته ازادي ورکړي. خو بیا هم ګورو چې د طالب یو دلی غوالي چې کوم دلی چې امریکایان ته نږدې ده، یا غوالي چې یو آینده دپاره یو لاره جوړ کړي خپل بقا دپاره، هغوی ډېر علاقمند ده. او یو بل دلی ده چې هغه بالکل نه غوالي چې مطبوعات وسي، بل د طالبان نه دغه اعتماد او دغه توقع ډېر پزایا نه ده چې دوی هر څه به ازادي بیان ته احترام وکړي. موږ ولیدل چې دوی چې راغې په صحبت په دغه درې نیم کال ډېره تلویزیونونه او ډېر رسنۍ دوی بند کړه، په دغه آخري میاشت کې نور تلویزیون دوی بند کړه، تمدن تلویزیون دوی بند کړه، ارزو تمدن څو ورځې مخکې دوی بند کړه، همدغه بندیزونه لګوي، دوی بغه کارشناسان باندې بندیز ولګوله، یو لیست یې ورکړه چې هغه خپل خلکو او کوم کسان چې دوی سره رابطه لري هغوی ته بلنه ورکولی شي تلویزیونو رسنۍ او نور څوک خبرې نشي کولی. داسې معلومیږي دلته یو دیکتاتوري ده، دلته یو وحشت ده، دلته قانون نشته. سربیره په دې چې هغه اول وختونه چې دوی راغی دغه د رسنۍ کوم کمیسیون یا بجما چې دلته په کابل کې فعالیت کوي، هغوی ته ویلي وو چې ستاسو قانون د اسلام خلاف نه ده، یو څه تغییرات کول همدې قانون ستاسو صحیح ده. خو بیا هم ګورو چې د رسنۍ قانون نشته، قانون اساسي نشته، هیڅ مدني قانون په افغانستان کې نشته، نو د تداسې یو حاکمیت نه څنګه موږ لوکو چې ولې دوی رسنۍ باندې بندیزونه لګولی ده؟ او طالبان دغه توقع زه فکر کوم چې دغه اول میاش کې خلک دا انتظار دلودر چې دوی هرڅه به بندي او دغه په دنیا کې یو لوی استخبارات یو لوی پیوادونه کوم تغیرات چر روان ده او د منطقه کې کوم تغیرات روان ده دینم طالبان ورخطا شوی ده اوس همدغه ورخطایي او همدغه چې طالبان پویږي چې دوی بقا ناممکنه ده دوی هر یو کوشش کوي چې په یو شکل د مدنیت خودلو سره خپل ځان وساتي او آینده لپاره یو لار جوړ کړي چې زه یو مدني وم او دغه استانګزیم د مدني توپ یو تمثيل کوي الان چې دوی مدني نه ده مدني شوی نه ده په یو جامعه چې د کچاتما سمون وویل چې مطبوعات نه دوی غوالي وير لري دوی کله نه داسې ده چې دوی وير لري چې خلکو ته وګونه ته ورسي یا دنیا ته ورسي دوی بونته دی را سپکاوي کې یا بونته مشکل پیدا کوي دا څو ورځې مخکې یو ډیر خبرې دی خو یو خبرې زبر مساعد در کوم د ملالای جانتون یو ډاکټر خزه ده یو ډاکټر انجلی ده د نجم السنا په نوم دا یو ډاکټر ده ډیر ښه د بدخشان ده د طالبانو یو ډیر لور پورې چارواکي دا په زور نه کاکلې ده د دې پلا په زندان کې اچولې وو او په زور دې سره نه کاکلې ده ښه کدا سیم په مطبوعات آزاد وی او د وګړو چې دوی لایف ته ټلیکاستم په تلویزیونو باندې باندې کلا وای چې تاسو مخکې ریکارد کې چې څوک لایف خبري ونی شي کولای دومره بندیزونه سره لپاره ولګولې چې دوی دغه سه کرانه دنیا ته ونرسي خلکو وګونه ته ونرسيږي دا چې د طالب یو لوی چارواکي راځي او انجلای په زور نه کاکې دا ول خبره نه د اخرم بنی د دې قصې ډيري دي د دوی اختلاس ده د دوی غلاګان دي د دوی د مدنونو استخراج ده د دوی مدنونو په قراردادونه ده د دوی ارتباطات ده په استخباراتو سره دنیا سره ګاونډیانو سره هر څه بیا که ازادي بیان ویدلته دا خو بیا د دوی به حکومتداري یا حکومت خونشته د دوی یو کومه کمیت چې لیا وحشت یا چولې ده دی وحشت په خطر کې اچي او دوی غوالي په دغه سه پابندي او بندیز پر اسانه باندې خپل ځان وساتي اصلي مخه هم ده
ډیر زاته مننه شیر زای صاحب ته به هم دغه خبرو تراو ګرځو څنګه چې تاسو هم خپل خبرو کې یاد کړه څورز مخکې موږ هم دره پونونه درلودل چې د طالبانو لخوا د اروزو په نوم خصوصي ټلویزیون باندې بندیز ولګي د هغه بند ک زکه دوی ویل چې د دوی د قوانینو سرغړونه کړې ده او همدارس څنګه چې د راپورونو پر بنسټ موږ پویګو ل 2023 کال نه کله چې طالبان وخت رسیدلې دي پر سیاسي شنونکو یا هغه کسانو چې په سیاسي پراونو کې بده خپل نظر سرګندو بندیزونه لګیدل په شروع کې 2023 کال کې کله چې دوی تازه وخت رسیدلی وو سیاسي کارپو کاغلی فیض جلال دوی توقيف کړی وو ځکه د سرګندونه کړی وي او هغه د دوی د قوانینو او د دوی د خبرو په خلاف وي د غینه کده خواته را شو په دغه درې او کلونو کې داسې ډیر کسان دي چې دوی د نظر په سرګندولو او په خبرو باندې دوی په بندیزونه لګولې دي توقف کړی دی مجازات شوی دی لکه څنګه چې پویګو خاغلی جاوید مومن همدارس جاوید کوهستانی سیاسي شانون کوي اسماعیل مشعل استاد اسماعیل مشعل کله چې په خصوصي ټلویزیونو کې د خپل خبري یا سرګندونه شریکول یو دی ټولنې حقایق به دی ویل دغه به همیشه دار تل کېده او ترغه پورې چې دا توقف شو همدارس داسې نور ډېر قضیه هم شته به هان سپ تاسو تبرو ګرځو تاسو دغه څنګه ارزوي په رسنۍ او په سیاسي شنونکو د دوی په نظر باندې بندیز آیا د یو ټولنې خفه کول او د یو ټولنې او د یو ملت غږ بندول نه دي
د مرکه نوېل ته په افغانستان کې نه اوراله چې دوی واکمن سو د رای خلک وزوره ول خبريانه وزوره ول سیاسي شنونکو وزوره ول وختنه خلک ته فیصله پر رسنۍ کې ځای دل او وختنه چې د خلکو غږ مو چاکا اما متاسفانه چې دوی هغه بد کړنې وسره کول هغه بد سلوک وسره کول اصلا په هیڅ دنیا کې دا قانون نشته د پاکستان ایران او غونډي هیوادونو د دې فیصله دوی سره د افغانستان سره ګډي پولې لري هلته دلته فیصله په دغه هیوادونو کې ته دا خبره نشته اما دوی بدبختانه فقط دوی حکومت جوړ کړی دا او غواړي چې هغه دیکتاتوري وچلوي چې اصلا
په هیڅ کتاب کې جوړ نه راځي. یعنی فکر وکړه چې د نجونو په مخ ښوونځي وته راوتنه ښه کې بانک یعنی یو خبریال نسی کولای ازاره توګه خپل غږ اوچت کړه، هغه چې حقایق د هغه بیان کړه. همدارنګه رسنۍ هر ورځ هغه پورنه څه لرم، هر ورځ دوی بررسی کوي، چک کوي چې تاسو باید دا خبر خپور کړئ، دا خبر خپور نه کړئ. دا پخپله یو تېروتنه ده، یو غیر قانوني کار دی. کوي دوی ولې ولې بله خبر تاسو په دې اړوند حتی نړۍ حتی چوپه خوله پاتې ده، دنیا ول چوپ پاتې دي چې ولې د رسنیو غږ بند شه، ولې دوی نه غواړي چې په اسلام یو هېواد کې رسنۍ رشد وکړه. دلیل چې شي ده، وده چې شي ده، اما متاسفانه دلته حتی د کوایر ویلی سم چې حتی په ښځینه خبریالانو باندې سخت بندیز لګول سوی ده، چې دا پخپله یو ناکامي ده د حکومت. درې کاله تیر شو، د خدای په لحاظ دوی تر اوسه پورې پاکستان چې یو ګاونډی هېواد دی، نږدېترین ګاونډی ده، دوی په رسمیت نه دي پېژندلي. دا خپله یو ناکامي نه ده، ناکامي ده، دا ډېره لویه ناکامي ده. اما متاسفانه چې دوی اصلا په دې خبر دے کے حالت ہمیشہ دوں گی نو فکر نہ کروں سے افغانستان یا طالبان ہواری سی فکر ہو کے خبریں په ډېر نور وه ودونه کې په ګاونډي وه ودونه کې په تیرا بیا لکه پاکستان ایران کې دلته په ډېر بدبختۍ سره شپې ورځې سبا کوي. هیڅوک نه ستاسو پوښتنه وکړه. اصلا د افغانستان خلک، د افغانستان وندس، د افغانستان هغه خبریالان چې شل کاله زیار وایست په افغانستان کې ځانوژنه ته ورغله، رپورټونه یې جوړ کړل، اما بدبختانه تر اوس هیڅوک پوښتنه نه کوي. اصلا د افغانستان خلک پاکستان او ایران پر گڑھ پل ہے کہ وہ شور سول فکر ہو کہ نور نڑے کے کہ 215 پہ تے ساروی لمن زلار سی دا سہالت تھی اما بدبختانہ دی پر بے شرمی سرا تو ویل سی موگا دا یو کمیسون تیم کړی، دا کمیسون زی کمیسون به پلاتن یو کا بعد به کمیسون داسه پلاتن یو به وای څلور یا پنځه تنه په شهادت رسیدلی المانځ ته لیدلی وشل سم دي او یو د درن چمپیون دي. دا پر دې به شرمه خبره نه ده، نو همدا خبره ده چې دوی نه غواړي چې هغه کړنه چې دوی په داخل دی افغانستان کې کوي، دوی نه غواړي هغه پرملاسی دې کړنه نه غواړي. پرملاسی فقط دوی نه غواړي، فقط دوی غواړي چې ټول د افغانستان خلک کړاندو کړو وسی او په دغه حالت کې دوی شپې ورځې سبا.
ډیره مننه بهان صاحب، بس کې په دې خبرو بیا هم سره بحث وکړو. ورزو اتمر صاحب ته، اتمر صاحب کدار ته وایي څنګه چې تیر ورځ مونږ د ستانګزی صاحب خبرې واورېدلې، دغه خبرې او دغه څرګندونې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو خصوصا د هیبت الله د نظر خلاف څرګندونې دي. څو وخت مخکې دوی د یو مکتوب په اساس ویلي وو چې پر تصویر باندې او تصویري رسنیو باندې بندیز د ځکه هغه زیرو یا زنده جان تصویرونه چې دی دوی هغه منکړی دي. خو بیا د دغه ډلې ترمنز مخالفتونه شته دي، د دغه نظریه په پړاو د دوی په منځ کې ټکر شته. د ځینی کسان د دوی لوړپوري چارواکي دي چې پر خواله رسنیو باندې خپل تصویرونه ګدي او یا هم رسنیو سره تصویري مرکې کوي. او بیا د دوی مشر هیبت الله دغه امر کړی چې دغه بند یا بندیز د پی او تیر ورځ هم عباس ستانګزی چې د طالبانو د خوا یو لوړپوري چارواکی او دوی مرکچی دی، دی هم دغه یو څرګندونه وکړي. تاسو څه فکر کوئ، آیا د طالبانو په ماینس کې په دغه برخه کې د نظر خلاف شتون لري؟ کشتون لري نو ولې د ستانګزی تر شا نور کسان ونه درېدل، او یا داسې نور کسان نشته چې خپل غک واقعا پورته کې ووي چې مونږ د دغه خلاف یو؟
ګورز هوډم دلته یو شی ته اشاره وکم، هغه د دې تصویر خبره ده چې نیول اسلام کې دغه تصویر بند دی. اسلام خپله یو دغسې دین دی چې په منطق او ډیالوګ باندې ولاړ دی. داغه هر خبره یو منطق لري او به منطق خبره په اسلام کې هیڅ نشته. تاسو پوهیږئ چې په صدر د اسلام کې نه کمره و نه کاسی و نه د دې حکم پیغمبر ورکړی نه چاریار ورکړی نه خلفای راشدین ورکړی نه هغه نه وروسته بل چا ورکړی. خو خبره دا وه چې په هماغه وخت کې ځینې کسانو تصویر ویستل، یعنی په قلم باندې دوی د کسانو یا د څارویو یا د نورو ژویو یا د ونو د طبیعت دوی رسم کو. البته په هغه وخت کې دغه رسم یا دغه نقاشي هغومره پرمختللې نه وه چې هغه دومره مسلکي او تخصصي اوسي چې عین شی هغه رسم کې یا نقاشي کې. نو دوی به چې کله دغه کاوه دا به دوی نه خطاوت او دغه تصویرونه به کوب یا مثلا لکه کاریکاتور غوندې داسې راتلل. نو په مخه وخت کې بیا دوی داسې فیصله وکړه چې زیاتي دغه کسان د دې دپاره چې دغه کسان توهین نشي یا هغه نشي دغه تصویرونه مو وباسي. نو بیا اوس ځینې تندلارې ملایان هماغه روایت را وباسي چې تصویر د ژویو یا نقاشي دا په اسلام کې حرام دی. دا نه آیت پکې شته نه حدیث پکې شته. هر څوک وایي را دې شي ماته دې وایي زور سره کینم بس کړه. راغل دې مسئلې ته چې ولې ښاغلی ستانکزی دا خبره کوي او ځینې مشر ملا صاحبان شیخان دا خبره نه مني. یقیني خبره ده چې ښاغلی ستانکزی یو تعلیم یافته دی، د دنیا په رابطه باندې پوه دی، د کار تجربه هم لري او په دغه برخه کې د دې فکر منطقي دی، د دې خبرې سمی دی. دا چې یو تعداد د طالبانو په رهبري کې هغه ډلې دي چې هغوی هغه کافي علوم نه دي زده کړي یا هغه مدرسونه دوی فارغ شوي دي چې هلته ډېر افراطي فکرونه او دغسې فکرونه لکه د دیوبند لکه د بریلوي او لکه نور تندلارې مذهبي کتابونه دوی لوستي دي. نو د هغه په وجه دوی دریشي سره مخالفت کوي، در حال چې په ټولو اسلامي هیوادونو کې د تصویر یا د عکس په برخه کې هیڅ مخالفت نشته، ځکه په تصویر کې په عکس په فلم کې عین همغه شی چې کوم موجود دی همغه عکس برداری کیږي یا فلم برداری کیږي. هغه توهین کیږي نه، هغه مسخه کیږي نه. نو ځکه که موږ دا خبره کوو چې دا حرام دی، منسوخ دی، دا خبرې اوس په اوس وخت کې په نړۍ کې موږ پورې خلک خاندي او موږ ته وایي چې دوی بدویان دي، یعنی دینشین قبایلي او په اصطلاح بدوي هغه سارانشین خلک دي. در حاله چې افغانستان یو پرمختللی تاریخ لري، ترقي لري، تمدن لري، ادبیات لري، دغه ټول کیسې موږ په افغانستان کې لرو. دا د اوس درې کالو خبره نه ده چې دوی راغلي او دا خبره کوي چې دا تصویر بندو، تلویزیون بندو، عکس بندو. دا خبرې د اوس وخت دپاره زه فکر کوم په یوازې ځینه چې ټولنې ته ګټه وکړي، دوی ته ګټه وکړي، دا د دوی په زیان تمامیږي.
مننه اتمر صاحب له سرګندونو نم ور بشو. شیرزای صاحب ته په دغه برخه کې، شیرزای صاحب که تاسو خپل نظر راته وایي، د طالبانو په ماینس کې، د دغه ډلې په ماینس کې، د دوی د لوړ پورو چارواکو تر ماینس په ځینو مواردو کې اختلاف شتون لري، تاسو دا څنګه ارزوئ؟ آیا اختلاف شته کنه؟ لکه څنګه چې د ستانګزی خبرې مونږ په پرونه مو اوریدې، دغه خپل د دوی د مشرتابه سره په کار کې دغه خبرې او یا هم تیر په تیر کې چې د کومې خبرې کړې د زده کړو د نجونو د زده کړې په برخه کې آیا دغه ټکر او یا دغه خلاف د نظر د دوی د ډلې ترمنځ واقعا شتون لري؟
تاریخی لحاظ یا سیاسی لحاظ افغانستان ته د دوی تګلارې او کړنه چې په درنیم کالو کې افغانستان کې او په منځقه کې او دنیا کې دومره افغانستان و شرموله، دومره افغانان و شرموله چې نن ما واورېدل چې جولانی په هغه چې جولانی ما یو د القاعده غلی وو په سوریه کې چې د سوریې نه افغانستان تاریخ دی چت ده. جولانی وایي چې مونږ نه غواړو چې سوریه د افغانستان غوندې یو قبیلوي افغانستان یو قبیلوي خلک دي، نه غواړو چې سوریه افغانستان غوندې شي، بلکل یو سپکاوی ده افغانستان خلکو ته چې هغه دی یو القاعده د مشل د یو دلی مشل افغانستان ته دومره سپکاوی کوي او دا ټول د طالبانو د خیرات ده. بل وګورئ د کوم وخت نه چې در طالبان حاکم شوی ده زچې د افغانستان رسانی او د دوی تګلارې بالکل د نظر لاندې لرم، د شروع نه د طالبان زو منځ کې یو اختلاف و. خود حقانی دلی یا خلیفه صلاحالدین حقانی دی چې په خپل خبرې هم کې خلکو سره ګوري د خلکو منځ ته ځي او د دوی رهبر چې کود د قندار په نوم دی یا څوک شته که نشته چې څوک اوسه پورې نه دی لیدلې ده، هغه نه غواړي چې خلکو منځ ته راشي، خپله سیره خلکو ته نه دی ښودلې. دا په خپله معلومیږي چې د دوی منځ کې یو اختلاف ده. د صلاحالدین حقانی غواړي خلکو منځ کې اوسي، د خلکو به ستونزه واوري او چې زه خبر یم چې دوی په جلسې چې کوي خلکو سره ډېره په مینه او محبت نرم خبرې کوي. نن د دې ورور انس حقانی وویل چې توند انتقاد وکړله چې حاکمان د خلکو خدمتګاران ده نه د خلکو امیران یا د خلکو دیکتاتوران. دا په خپل ښکاري چې معلومی چې د طالبانو منځ کې ډېر وچت اختلافات وو او اوس نن سبا تر کومه ورځ نه چې دغه خلیل حقانی معتورو شو دین وروسته دوی اختلافات نور هم زیات شو. دا چې ایبت الله بیا خپل درې چارواکو ته ویل د قندار والی ده د دې خاص قومندان یو قطعه چې خاص قطعه ده د هغه قومندان والید بلخ چې دې ته ډېره نږدې ده دوی ته ویل خپل امنیت وساتې، ښکاري چې دوی منځ کې د دغه ترور نه وروسته اختلافات ډېر زیات شوی ده. اختلافات دې ته رسېده چې دوی یو بل انتقام واخلي چې خلیل حقانی ترور شو اوس د ایبت الله نږدې کسان به ترور کوي، څوک ترور کوي خو همدغه حقانی درې به ترور کوي، دې به غچ واخلي. دې معلومی چې د دې اختلافات زیات ده او بل چې دا کې ستا داسې خلک چې غواړي چې د افغانستان په آینده سیاست کې ونډه ولري او د استخبارات ته دوی غواړي یو تمثیل وکړي. دوی ښه پوهېږي چې د دې د کار دوره چې درې کال دریم کال و د دنیا خوښ نه شو، د خلکو د افغانستان د خلکو خوښ نه شو، اوس استخبارات دوی ته یو بل وظیفه درکوي چې د داعش په نوم یو ډلې چې پاتې کېږي دغه ډلې کوشش کوي چې په دغسې خبرو دنیا او استخبارات ته وښایي چې موږ بدل شوي، ځکه دا یو تمثیل ده. دوی غواړي چې په آینده سیاست کې هم ونډه ولري او اصلي خبره ده طالبان د حکومتداري نه خبر نه ده. اپوزیسیون او رسانه د یو حکومت اصلي پایه ده. دوی نه غواړي چې اپوزیسیون ولري او دوی نه غواړي چې رسانه ولري.
شیرزای صاحب ډېرې بخښنې سره څنګه چې تاسو ویل چې د دوی په منځ کې اختلاف شتون لري، نو ولې په څرګند ډول د دوی د منځ نه یو څوک نه راپورته کیږي؟ آیا د دوی تر منځ کومې نورې ډلې شتون لري چې د دوی ممانعت کوي او یا د دې تر شا د پردې تر شا د دوی نور اهداف دي؟ ځکه چې په خواله رسنیو کې او د خلیل حقانی تر وژنې وروسته هم ډېری کسان په دې باور دي چې د دې ترمنځ اختلاف شتون لري، خو بیا د دوی کله چې دوی خبرې کوي او یا کله چې دوی کینی دغه اختلاف نه دوی دغه ردوي، لیکن د دوی پکړنو کې دغه واضح سرګند ده. تاسو څه فکر کوئ د دې تر شا کوم اهداف دي د دوی چې دوی نه غواړي سرګند کی او یا په واضح توګه فرمانونه چې دوی نه مني هغه دوی نه ردوي، هغه کسان چې دغه فرمانونو خلاف دي په واضح توګه نه ردوي، د دوی هدف څه دی؟
کرنه چې دوی په دې ورځ کې ډیر زیات شوی ده دا ښکارا معلومه ای چې یو بل تغییر راځي د دوی یو بل حرکت را نږدې ده بل یو تغییر راځي یو بل څوک مشر تاکل کیږي ما وایي چې دوی استخباراتو ته ځان خی چې موږ له خیو استخباراتان د دوی په مقابل کې یو بل برنامه لري د ترامپ د کار د پای سره بل د دوی بر پړاو د کار شروع کیږي همدغه حرکتونه بالو میگی چې ګوره چې خلیل اقانی ترو شو د دې اختلافات زیات شو دنیا وایي چې د خزو پابندی کم کوي دوی زیاتی دوی ټول یو بهانه ورکی دی یو بل حرکت د پاره اخوته دایش ډیر قوي شوی ده د دوی یو دلیزی چې په احتمال اند د همدغه کود قندار یا د قندار دلی ده دوی زی دایش رهبری ته دوی یو بل وظیفه ته چمتو کیږي او بل چې د خلیفہ سرودین اقانی دلی ده دوی پاتی کیگی دوی لگ نرمش هم چه خواه ده دوی خوده لی ده دوی چه دیر زن مدنی خیی دوی یو بل وظیفه تا چه لکه ده ترامپ دراتک سره دلتا یو فراگیر او دوی والی چه سبخوانزه هم خلاص شی خوانزه پوانتون هم خلاص شی او درسانه هم آزاد بی هم دغه پایل ده چه آواز که وچت هم نکهی اخکارا خو هم دغه پایل داس معلومی گه چه یو بل حرکت رازی هم دغه خلیفه ده طالبان و د ورستانه مشر همدای او قندهار د لزیر د دایش رهبری کیږي او دوی هم چې ښکارا نه وایي چې دا د قندهار د خلیل اقانی وجل ده وایي دایش خو دایش بل څوک نه د دایش رهبری خو هم دغه د قندهار د او د غایبت الله په نوم چې ده هم دوی کوي که دایش د طالب د القاعده ده دوی ټول یو ده اما د دایش رهبر غایبت الله زید دایش کارونه کوي او خلیفه پاتې کیږي حکومت د افغانستان او د طالبانو آینده مشرتوب او همدا چې اوس د خلکو سره ډیر کوالی چې بوګوري او نرمش کوي معلومه ښکاره معلومی چې یو بل حرکت راځي او پر اس کې هم د خلیفہ سره د نقالی
مننه شیرزای صاحب له سرګندونو نام بیرته به هم تاسو ته بحث کړه وګرځو بهان صاحب کرا شو د بیان ازادۍ ته پر رسنیو باندې بندیزونو ته کرا وګرځو په تیرو شلو کلونو کې د رسنیو په برخه کې د بیان د ازادۍ په برخه کې ډیر کار شوی دی په سیمه کې افغانستان کې د رسنیو په برخه کې به ساره کار شوی دی خو لکه چې طالبان راغلي دي او په دغه درې کلونو کې بندیزونه یو ورځ بلې پر رسنیو زیات کړی دي تاسو څه فکر کوئ دغه په راتلونکو کې په افغانستان کې د بیان ازادي وضعیت او د رسنیو وضعیت کومې خواته بوزي
مننه اصلي عمده خبره ده کې د ازادي بیان په واقع کې د منځلار چې د طالبان یعنی واکمن سو په افغانستان کې دا حالت به کچره دا حالت دومي نو دا اوس دنګړې ټول خلک په تیار کې کېنولې دي او هیڅ کله به د افغانستان پرمختګ ته څوک نه ني راسته هغه شی ده چې د هیواد هغه کړنه دنیاواله تر رسوي اما هغه دنیا پرمختګ کوي اما هغه هیواد پرمختګ کوي اما متاسفانه چې دوی په ډېر بدبختۍ سره په ډېر خوشنۍ سره باید وویل چې رسنۍ له منځه یوړې او ډیری رسنۍ لغوه شوې د تیرو دریو کلونو کې تقریبا څلور پنځه رسنۍ چې تصویري رسنۍ ټلویزیون نو هغه بند کړو راډیوګانې بندې کړې دا په خپله یو ناکامي ده د یو هیواد نو دوی ډېرې بې شرمۍ سره بیا د دنیاواله ته وایي چې موږ بدل شوي یو بدل نه دي دوی هماغه کسان دي چې پخوا وه نو خبره اساسی و عمده په دې کې ده چې که چېرې دا لړۍ په همدې شان دوام وي نو زه داسې فکر کوم چې په افغانستان کې به نور هم خلکو باندې هغه حلقه نور هم راتنګوي او نه غواړي او دا حالت بیا هم وایم که چېرې دوام وي نو خلک ډېرو ډېرې ستونزو سره مخامخ دي یعنې پاکستان بیا هم وایم ما ګاونډي هېوادونه چې اسلامي مملکتونه لکه پاکستان ایران حتی رسنۍ فعالیت کوي یا د بیان ازادي شتون لري اما دوی نه شرمېږي
لک شرم خشش خشش ایلا دوی باید دوگو هودون لک وشرم میگیسی ولی پنور هودون که ده حالت نوانده بیان آزردی شتون لگی خزینه خبریران شتون لگی خزینه خبریران حتی خپل آواتو چطه ولیسی اما بدبختانه بدبختانه چه دوی خپل قانون پا خلق پلی کوی ده حالت اصلا دزغملو نده اصلا به هیچ وقت هیچ کلب هم داده افغانستان خلق دا هیر نکلی دوی حقات دوی غواری سی افغانستان خلق دوی تا احتیاج و محتاج موسی در تمدوه سم تاسف پلت جوت را چه پا افغانستان که خزینه خبران اصلا دوی بود کشمار کار کوی دوی اصلا پل غاق نزی بود چه تاولای نارینه خبران پل غاق نزی بود چه تاولای دوی بندیز خدار دیر زیاد بندیزون را گولی دی هیت سوک نیشی که ولی آقا اکرم نیسی دوی کهی دوی جرات دی نیلی چه خبریال آقا بیان که زکر چه که دا مثال انتاوز دا خبر دوی خبر که نیم سا پاس رازیل دفتر لمن زی بیایی دا پخپل او ناکامی دا پخپل او بدبختی دی چرا افغانستان خبریان و سر مخمخ دی نو آقا خبریان چه هم دا اوز دم گره پا افغانستان که فعالیت کهوی لخبرار دیر زیاد دستو سر مخمخ دی او دوی واس او توان نشتا پکی چه دوی افغانستان فریق دی لوزه تاست پر دا دوائی رسم که چه دا حالات دا لره پاندیشن دا اومی آقا دی گوت پشمار خبر اعلان چه پا افغانستان که دی آقا بل افغانستان ووزی او بل دی دیتر سنگ آقا رسانه چه پرسلا دا اوز دانگره فعالیت کبی دی دیو شمیر بم فرا دیر زیاد کم سی نو دا پر خبال او ناکامی دیو حواد نو دوی باید زند تغییر ورکا رسانه تا اجازه ورکه فعالیت رو که خبران تا اجازه ورکه فعالیت رو که بیا همه ما قواله خبر تاست تکرار رو ما بی فقط نگواری هدف اساسی اونده این پده که دوی نگواری چه دوی لکرلو چخه دنیاوال خبر سی دوی لکرلو چخه آقا ناوال کرلی چه دم گره پا افغانستان گی که چه بشری اقونه دی پولنده که کسینا خدو تا دی کار زمینه نسته دوانان تا دی کار زمینه نسته آره او را دا افغان دوانان افغانستان پریدی او ماجراتونه تی پا غیر قانونی لارو بانده زی دا پا خپلی دوی آقا کرلی بیانوی چه دوی یو حیوادی نباید پوکا نو دوی تا پا کار داده کچی رواری چه دوی دنیاوال پر اسمیت پیژنی دنیاوال سره کی اړیکی ولري نو دوی باید دغه پرونو څخه لاس پسر سی او خلکو سره همدردی وکړي لکه څنګه چې شیرزی صاحب هم دا خبره وکړه والا د سوریې دا نوی هیواد نوی حکومت سره غلی نه فکر وکړي په دا څو محدودو ورځو کې څو ګډپوري چارواکي د نورو هیوادونو لکه انګلستان لکه د نورو هیوادونو لکه المانو دا هیوادونه راولل چارواکی و سرلاو سلیل چارواک سر یک قتل دیدکاته بکر آیا دوی لیدگن هم شرمیگی نو فکر وکنی چه دا دوی باید زن تا تغییر وکن کچه تغییر ونکا یا افغانستان ستون زیبا نوری هم فرا دیر زیاد نیست
مننه بهان صاحب سرګندونو م بیا به هم را وګرځو بحث کې تاسو ته اتمر صاحب تاسو ته بدر شو ک په دغه برخه کې راته وایي د طالبانو د خوا بندیزونه پر سیاسي شنونکو باندې پر سیاسي خبرونو باندې د سیاسي خبرونو پر محتوا باندې او همدارس د خبريالانو پر پښتنو باندې بندیز زکه دوی یو لیست ورکړی د سیاسي شنونکو تلویزیونونو ته رسنیو ته او همدارس هغه پښتنه چې له سیاسي شنونکو نکیږي هغه هم مخ ل خبرېدو یا مخکې ل خبرونه نه هغه د دوی لخوا کنټرولېږي آیا دغه هرڅه به افغان ملت یا د افغانستان وګړي له حقایق نه لري وساتي او دا به دغه رول ولو به چې افغانستان کې خلک بدنن افغانستان کې خلک د دوی لکړنو نه او د دوی د مایز د حقایق نه به خبره پات شي
کورې لنی کمر نن رسنۍ محدودې نه دي یوازې هغه رسنۍ نه دي کوم چې د نن افغانستان کې یعنی تاسو دا مختلف رسنۍ د افغانستان د پارم ګوري په بار کې دي او دا د رادیو د لارې د تلویزیون د لارې نه نن دغه امکانات شته دی چې تلویزیون هم د بهر نه خوریږي رادیو هم د بهر نه خوریږي اخبار هم د بهر نه خوریږي یعنی دا په دې معنا دی چې تاسو د دغه رسنیو مخه نشي نیولی او دا په دې باندې نه محدودیږي که تاسې په سیاسي شنونکو تعزیرات وضع کوئ هغوی نه پرېږدئ خاصی ده که دوی دننه هیواد که دغه رسنوی سره مرکه نه کوي، لیکن بهرني هیوادونو کې دوی مرکه کولی شي، دوی بهرني تلویزیون ته ورتلی شي، دوی خپل قلم باندې مقالې لیکلی شي. او دا نن د انټرنیټ یا د دغه رسنوی ته کوم چې امکانات برابر دي، د دې محدودول، د دې بندول غیر ممکن دی. زه داسې فکر کوم چې هر څومره چې موږ بندیز په رسنیو باندې زیات کړو، په خلکو باندې زیات کړو، د دوی عکس العمل به زموږ په مقابل کې ډیر وي. که څومره موږ دوی باندې فشار واردوو، هغه فشار عکس العملي به ډیر وي. نو که دوی سره دا فکري چې په محدودولو سره دوی کولی شي چې دغه غږ خفه کړي، دا غږ نه خفه کیږي، بلکې د دوی دپاره دا پکار دی چې رسنیو سره یو ځای دوی د خلکو خبرو ته، د رسنیو خبرو ته غوږ ونیسي، معقول خبرې دې ومني، غیر معقول خبرو ته د دوی دلیل وړاندې کړي، یو فضا د رامنځته شي چې ولس او حکومت دواړه یو د بل خبرې واوري، یو بل درک کړي. او که دا مسله نه وي، نو زه فکر نه کوم که نه د خلکو ګزاره دوی سره کیږي، نه د دوی ګزاره خلکو سره به وشي، او ورځ تر بلې به محدودیتونه ډیر شي، ظلم به ډیر شي، شکنجه او بندي کولو، ټکولو، وهلو، د کور نه ایستلو، دا خبرې به ډیرې. نو د دې ګټه موږ په تیر 40-50 کالو کې لیدلی چې هغه نظامونه چې دوی خلکو باندې ظلم کړی، د خلکو خولې بندې کړي، خلک یې بندیان کړي دي، هغه نظامونه ډېر پایه نه وو او ړنګ شوي دي او په خپل مخه تللي. نو دا یو تجربه ده د دوی دپاره. زه داسې فکر کوم چې هر څوک چې دوی ته دغه مشورې ورکوي چې رسنیو باندې بندیز راولی، دا معقوله مشوره نه ده. د دې دپاره دوی باید خلکو سره خبرې وکړي، د تفاهم لاره د خلاص، حتی د افغانستان د اوسني مشکل دپاره یو د خبرو اترو امکانات د ټولو افغانانو ترمنځ باید مساعد شي چې زموږ مشکل په اوس وخت کې څه شی دی، موږ څنګه کولی شو چې دغه مشکل د افغانانو حل کړو، څنګه کولی شو چې یو ښه حکومتداري په هیواد کې حاکم وساتو. ګوره، اوس ځوانان په دې خفه دي چې دوی ته کار نشته، د دوی تخصص چې دوی تحصیل کړی، کار کړی په خپل وطن کې، دوی ته زمینه د کار نشته. ولس دا خفه دی چې اقتصادي وضع د ولس ډېر خراب دی، 15 میلیونه همدا اوس ډوډۍ دپاره دوی امکانات نه لري، د خوړلو دپاره امکانات نه لري. ځوانان او زلمیان همدغه سي دي، تاسو ګورې نیمایي نفوس ښځې دي، د ښځو دپاره تحصیل بند دی، او همدغسې د ښځو دپاره د کار زمینه محدوده دی، نشته. دا هغه ستونزې دي چې اوس وخت کې افغانان هغه سره مواجه دي. دا ستاسو د راډیو نه نن ما واورېده د متقاعدینو معاشات، دا ګورې یو لوی مسله ده، یو لوی ستونزه ده. او هغه ارقام چې دغه ستاسو راډیو ورکړی، تقریبا 1 میلیونه کسان د دغه نه متضرر دي. اوس ټول کسان په افغانستان کې خو زمیندار تجارت پیشه نه دي کنه، څوک مزدوري کوي، څوک تقاعد اخلي، څوک معاش اخلي، په دغه باندې د دوی ژوند مخ ته ځي. که تاسو تقاعد نه ورکوئ، د معلولینو معاش نه ورکوئ، کار نه ایجادوئ، اقتصاد نخی کوئی، دا خود دست مانا لری چه اگر دا 2 میلیون پا دی 3 کالا که دا افغانستان زینی فرار شلو وطن، دا یولوی باید نخی دا زمنگ سرمایه دغا تحصیل یافته زوانان، تحصیل یافته خلق دی چه دا افغانستان زینی وزی، دوی با هر تزی خی کارونا پیدا کهی، خی ماشون اخلی، لیکن پا افغانستان که دوی تا تو کار نورکی، دوی دستداد او ظرفیتون استفاده نکی. دا دی وطن پرخ که لوی ظلم او جفا دی. نو زمون خبره دا دی چې باید دوی دغه خبرې واوري، که دغه خبرې دوی وانه وري او غوږونه په دې کاڼو ساتي، نو صحیح دی چې یو څو کاله به افغان ولس ملت دا دا وزغمي، زجر به ویني. لیکن د دې په مقابل کې به د دغسې نظامونو تاریخي ختمېدلي د افغانستان په آینده کې به دوی هیڅ نوه رول ونه لري. یعنې هغه فرصت چې اوس هم نړیوال یا مثلا خپل افغانانو د دوی دپاره برابر کړی و، متاسفانه چې دوی د دغه فرصت نه ښه استفاده ونه کړي یا هیڅ استفاده ونه کړي. افغانانو په دې خوشحاله وو چې هغه د جمهوریت فساد له منځه لاړ، هغه جزایر د قدرت له منځه لاړ، هغه جنګ ختم شو، هغه زورواکي ختم شو، هغه لنډغري ختم شو. لیکن ولس دې ته په تمه وو چې یو ملي حکومت راځي، هغه ظالمیان چې دوی مسلکي دي، تحصیل یافته دي، دوی ته د کار زمینه برابرېږي، او ولس او حکومت به دواړه څنګ په څنګ د افغانستان د آبادي دپاره کار کوي. لیکن چې که تاسې ظلم همدغسې جاري ساتئ، تاسې د خلکو خولې خفه کوئ، تاسې د خلکو نه کار او ډوډۍ اخلئ، تاسې خلکو ته معاش نه ورکوئ، معاش هم یوازې خپله طالبانو ته ورکوئ، ټول امکانات تاسې هغه او امرهم شورا بینهم هغه آیات هم په نظر کې نه دی نیولی. وتعطلو امانات الی اهله، هغه کرم تاسې نه کوئ. واطلبو العلم ولو کان فی السین، دا هم نه کوئ. نو تاسې د قرآن د آیاتونو سره هم مخالفت څرګند کړی، او دا زما په نظر چې دوی ته به ګټه نه کوي، د دوی په زیان دی، د ولس په زیان.
ډیره مننه اتمر صاحب. ورزو شیرزی صاحب ته په دغه برخه کې، شیرزی صاحب که دغه راته ووایي چې په حکومتدارۍ کې د یو حکومت لپاره د بیان ازادي او د رسنیو ازادي څومره د دوی د باور د ترلاسه کولو لپاره رول درلودلی شي، خصوصا د طالبانو غوندې یوې ډلې ته کله چې دوی غواړي د خلکو باور ترلاسه کړي او بیا په ټوله کې د نړۍ باور ترلاسه کړي، دوی باید په دغه برخه کې څومره له نرمښت نه کار واخلي او دغه د آزاد رسنیو په برخه کې دوی باید دغه بندیزونه څومره لري کې په دې چې دوی لا تر اوسه پورې نړیوال هیڅ په رسمي توګه نه پیژني، او که دوی دغه بندیزونه ورځ تر بلې نور هم زیات کې، د دوی د رسمیت په پیژندلو کې به دوی ته نور څومره خنډونه رامخته کې.
ډیر دقت وکړو په دغه پړاو چې درې نیم کاله تیر شو چې نه پوهېږم چې څومره نور به ادامه ورکړي. طالبان یو پروژه ده، چې پروژه وي یو پروژهیي حاکمیت هغه حکومتداري ته فکر نه کوي. که دوی حکومتداري ته علاقمند وای یا غوښتله چې خلک حکومتداري وکړي، یا دوی پروژه نه وای حکومتداري ته غلک، تاسو وګورئ آزادی بیان یا رسانه د حکومت یا د یو ملک اصلي ستون ده، بل اپوزیسیون د یو حکومتداري دپاره ښه حکومتداري دپاره د اپوزیسیون درلودل ډېره اساسي خبره ده. په نورو هیوادونو وګورئ چې اپوزیسیون ته دوی بالکل پروتوکول ورکوي، په خپله هغه کلنۍ چې کومه بودیجه پاسوي په بودیجه کې په اپوزیسیون ته ونډه ورکوي، پیسې ورکوي اپوزیسیون ته، او د اپوزیسیون د انتقادات او پیشنهادونو نه دوی غواړي چې خپله ښه حکومتداري وکړي. خو طالبان حکومت نشته، طالبان حکومتداري نه غواړي چې وکړي، په دې چې موږ چې دوی اوسه پورې یو پروژه ده، یو پروژه نه غواړي چې ښه حکومتداري وکړي، چې ښه حکومتداري نه کوي، پروژه ده، په پروژه کې قانون نشته، په پروژه کې ډېره ناوړه خبرې دي، په پروژه کې غلا ده، په پروژه کې هر څه فسادونه ډېر دي، او نه غواړي چې دغه فسادون دنیا تمام شي یا د رسنۍ د لارې نه خلک قربانې خبر شي. دوی غواړي چې استخباراتي کوم پروګرامونه چې هغه خپ چپ د خلکو د بسترګو نه پوته انجام ورکړي، ځکه دوی نه غواړي. او دوی بله کار چې وکړله، دوی چې نه غواړي اپوزیسیون ولري، سیاسي اعضاب فعالیتونه یې بنده کړه، هر څه چې دوی د لاسه راغی دوی وکړله. او سربیره پدې چې د کوم کوم د بوسه ګورم چې د کوم به اختلافات زیات شوی ده تاسو وګورئ د دوی د سورز کیږي چې د اقتصادي معاون رئیس الوزرا او د اداري معاون رئیس الوزرا د دې خبرې په میډیا کې یوازې خبرې راځي د دوی تصویر او عکسونه نشته ویډیو نه ورکی او بل خواته خلیفہ قانی وګورئ چې د خپل تر د مراسم خبر یو کله هر سی ویډیو یو چوره تصویر اچي د خکارخ معلومی چې اختلافات په هر سی باندې دوی لري او یو بدنون راځي خامخه دی ورځ کې یا نشدي ورځ کې یا یو میاد دوه میاشت کې یو بدنون راځي چې دوی دی یو پروژې نه دوی زی او بل خواته یا به استخبارات دوی یو بل پړاو یو برنامه لري چې دوی یو غلي خبرې چې یو بل پړاو ته آماده شي.
خغله شرطه پډيرې بخنه سره تاسو خبرو ته په اشاره دغه خلاف د نظر د دوی ترمنز آیا د دوی دغه ډلې د منځ د وړلو لپاره یو فایل کې دای شي لکه دغه د نظریې اختلاف د دوه ډلو ترمنز څنګه تاسو ویلې چې یو ډله خپل عکسونه خپل ویډیوګان خپري او چې یو بل ډله کاملا د دوی خلاف ده آیا دا به فایل د دوی د دغه اختلافونه وي؟
بلکل ما اوله کې وویل اوله کې ما وویل دا یو چې د خلاقانی تور شو بل هر څومره چې دنیا دوی باندې د نیوکه کې چې بندیزونه لره کې دوی د قندار د لخوا چې ټول وای چې ایبت الله لخوا من کو د قندار د لخوا د دې فرمان په اساس دا کار کوي او نن درې نور فرمان نه پرون د ایبت الله په نوم درې نور فرمان نه شو د خلکو نه اولې د واجونه نه پیغام د خزو ویختې د پاره او د اقتصادي پروژې او څه څه کارونه چې نه پوهیږم چې دا د کومه کیږي اقتصادي پروژې خو یو خبره ده د خلکو پر رسم و رواج باندې دوی نه وایي کې دوی خلکو ته دودې نه ورکي خو رسم و رواج اخلي ورنه چې دودې نه لري څوک پیسې نه لري کار نه لري نو اگر رسم و رواج شو کی چې په خوشي خبرې دوی بوخته دا یو فایل ده ما اول وایم دا درنیم کال د دوی یو بخش د وظیفې وو اوس د دوی بل پړاو شروع کیږي د ترامپ درا تک نه چې دا راشي د دوی هغه یو دلی زید دایش کیږي چې همدغه کود د ایبت الله ده دا به د دایش رهبر کیږي چې خپل خلیفہ قانی هم وایي چې د زماده تر د وژلو مسؤلیت د دایش په غاړه چی خو دایش رهبر هم ده یو ځل بیا خبرې تکرارم یو بدون راضی د طالبانو نه مشر خلیفہ صلاح الدین قانی کیږي او بل دلی چې دایش ده چې د دایش نوم ډیر غټ شوی د امریکا پاکستان چین روسیا ټول به داعش همدغه دلې ده دا بلوي شوی ده ډېره یو بل پروژې ته یو بل وظیفې ته چې آسیای میانه ده او چین د پاره ده چې چین استازیم یو میاشت یو دوه میاشت دوه درېفتې مخکې مولي دله چې د چین استازی راغی قندار ته لار دوی ډېره پریشانی لري د چین خلک د چین حکومت د چین استخبارات ډېره پریشانی لري دی ورکړل کې یو بل بدون راضی او خامخ راضی همدغه داعش د قندار کوټ دی دا یو فایل ده چې زه فکر کوم چې یو میاشت نشر شوی ده
او دا چې د
شپږ میاشتې لاهې او د شپږ میاشتې خبره وو ما شپږ میاشتې مخکې وای چې تر شپږ میاشتو پورې یو بدلون راځي په
افغانستان مننه شیرزای صاحب د خبرونه وخت ډیر کم پاتې دی مننه لڅرګندونو نام په دې روسي او شیبو کې به بهان صاحب ته ور شو په لنډه راته که بهان صاحب دا وایي چې د رسنۍ او راتلونکو دی یو افغان ژورنالیست په هیڅ تاسو څنګه ارزوي آیا په د ستانګزي دغه خبره بعد دغه محدودیتونو د ممانعت او یا هم دغه محدودیتونو په خبرګون کې خبرو ته یو فایل وی یا د دې تر شا نور کسان هم راپورته شي او یا به دام سه یو غاګ وو د بمدل ته پایته ورسیږي مېرمنی کپلان ټکو کې راتوې
خبرې لامل سره توپیر لري هیڅ کله بعد د افغانستان د خلکو ژوند به بهتره نه سي پندیا تک به وی او اندارنګ د رسنه وسر په پندې شان وي او کچېرې دوی په پرښتیا د وړي سره افغانستان کې سول او ثبات پینسي امنیت پی او امدارنګ د نړیواله پرسمت پیژني دوی په ځانته بدلون ورکا که چې ونه کا نور به هم افغانستان کې نور هم ستونزې ډېرې سي او دوی به هیڅ کا پرسمت به پیژني
ډېر زیات مننه په هان سپ تاسو غک مونږ نه لرو
ما بکنه غواړم چې کوم اوس به غک لري
وو اوس هم غک شته مې رباني
ما ویل کچره دا هلا دوی دوی خبرې کې عمل سره عمل نه کوي دوی خبرې او عمل سره ډیر زیات توپیر لري کچره دا حالت په دې شان دا ومني نو د افغانستان آینده به ډیر زیات خراب وي او دې تر څنګ به کچره نور دوی محدودیتونه په خلکو پر اسوي باندې واچني نو زه فکر نه کوم چې دنیا ول به پر اسنه ته پیژني
ډیر زیات مننه کاغله بهان سرګندونو نامه قدر مو